از برنامه ساعت 8 برای ما شما میگن. خوش آمدین سرون
صاحب. ډیر مننه ستاسو مشه نیمی صاحب او قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په لړ کې په دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې د غزنی حال درکوو چې وسلوالو طالبانو په کې څلور پلونه ویجاړ کړی دي او امنیتي ځواکونه د سړک د تصفیه لپاره عملیات کوي. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلای کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهم ورځ د 279 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام له بلخه کابل ته ستون شو. په جلال آباد کې باید پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډیر زیات و مګر بیا هم هغه خپل هڅو پترسو ګورو چې نظم او ډیسپلین په خاطر مراد کو هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل انداز خلکو ته ویني ورکې موضوع به د مرکز سره د ورستۍ جرات په مخه شریکو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په یو دیرشمه په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ ول چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې لاسوهنه بند کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت ټینګ کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پنګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږ ویکټونو ماته ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په اتو ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان د بلخ اتلان د ننګرهار پنګان د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان ګډون لري. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان د بلخ لیجن محمد دبی د کندهار د اتلانو اصغر افغان د ننګرهار د پرنګانو استرالیایی آل راوندر بن کټینګ او د پکتیا زمریانو کپتانی محمد شهزاد کوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په شارجه کې کیږي او پایلو به د اکتوبر په 20مه وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف ته تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د ملي جرګې د 1100 ایالتي جرګو د 1900 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شهباز شریف ته مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبري وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینیزو ابی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګیانګ ته روان شو. پامپیو وویل مهمه و چې د ابی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ټرمپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ټرمپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ یوازې سفر کوي. او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوري ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځري چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه اوریدای شي. په روانه خبرونه کې اوري
د غزنی ولایت د اتم ولسوالۍ په اړوند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې په چکر پر مننه باندې زولي دي او د قرباغ ولسوالۍ د لګل پل کې د نړۍ په څنګ څلور تنه مسلمان هم پکې وژل شوي دي.
د غزنی د والي ویندوی عارف نوري وو په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي.
زموږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې زموږ ډېر غټ سہولت و، موټرو ته مشکل نه و، وس لاره بنده سوې ده،
دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره غلي دي، هم ډرایور په تکلیف ده هم سپالیف.
د ولسی جرګې ځینې خړې او د چارو کتونکو وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قمندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ په نښته کې عامو خلکو ته مرجوب لا وښتې.
د دوالو رسیدلو د وسوالې نه خته پترات کې یو تن د کلان ماشوم په شاده رسیدلی او یو تن کوچنی ماشوم ته پیښوي ده.
په پکتیا ولایت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. په دې باب راپور سربیره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز 2 پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ وی پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویند ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات کوي. د غزنی په قرباغ او همداراز په نورو سیمو کې لشته لشه وسلوالو طالبانو 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله لدې عمله د سیمه خلک مسافر وړونکو موټر او د بارونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامو لارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبان له حقوق کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي، د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي. خوټینګاری وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د یو کتار د امنیتي ځواکونو لپاره 1000 شوې دي. تازه د کومکی ځواکونو د ملي اردو لپاره 1000 شوې دي. په سرګاش لار د تاهو کې د لار په وړاندې کې هغه ځای دی او ان شاء الله چې ډیر ژر به دغه لار په وړاندې او په ګرځ په ولسوالۍ کې نو په ښه شنه عملیات چې پلان شوی مخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سړک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسی جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو دروان کال د اگست په لسمه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل لمخې پر غزنی شار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شار لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او دا ولایت له داسې کمزوري حالت ژغورلی وای.
دولت در یه حصه کمیته‌ای داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامل یې په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی و باید عملی شي کنه شواري خبرې هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبری اژانس په حواله پر غزنی ښار د وسوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی ښار له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 300 څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې وروسته له دې چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یوه برخه ویجاړه کړه، امنیتي ځواکونو د سړک د امنیت د خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو دا سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندېدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور د خلکو په شکایت پیلي شي.
ما نو محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شهر نه اوسېدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سهولت وو، مریضان به وو، وروره شی د مشکل به نه وو، موټر ته مشکل نه وو، اوس لاره بنده سوې ده. ډېر له خلک له مشکل سره مخ دي، پوټې دي، خاورې دي، مریضان راځي له خلکو سره، ځینې زنده مریضان ستر دي چې رسېدلی نشي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه د سرې کله اوسېدونکی یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره راغلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلي په تکلیف ده، هم دا خلک په ډېر تکلیف باندې دي. مخکې به په 1:45 کې رسېدلو، اوس په 2 ساعته کې رسېږو. چې موږ دغه دواړه طرفو ته دا خواهش کوو چې دا لارې آزاد دي.
بل لور ته په غزنی کې نظامي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په موخه یې عملیات پیل کړي دي چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویباد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 5 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. دی وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په آرامه ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته یې زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلې او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه سړک وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب ارکان قول اردو د خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نور هم دوی پرې نه خوځل چې دا نور سړک وران کړي او ویجاړې کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی پکتیکا د غلار څخه باندې 4 میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړله چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته په خامه سیمو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو یو شمېر افغان کتون کې وای روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخوانی قمندانان تجهیز کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد هم لري. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوهان اسدالله ولوالجی او اتقالله امرخیل وای دا سیمه ییز قمندانان روسیې او دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تاګراتک هم کوي. د موضوع تفصیل د واصل وسال پر راپور کې
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغو مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره روسیې د پیسو وسلو مرستې کړې دي او امنیت ته یې جدي دي. د پخوانیو قوماندانانو یې بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. تا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا یې امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړې او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دی وایي ډیری کارونه استخباراتي دي، له پخوانیو قوماندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قوماندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغو اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لري به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپری په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم مرګ شوبله اوښتې ده او په لسګونه کورنۍ مجبوره شوي چې له سیمې نورو سیم خواو ته ولېشتي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د وټپور په څپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنجشنبې تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنګرونه نیولي او هره شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد هارون یوسفزی ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنز د شوی جګړې د تلفاتو پاړه ویل
ترور تر وسوا طالبان وجل شوی درې تنه نورې ټپل شوي، همدارنګه څلور تنه د جنګیالي هم وژل شوي دي. د خوشحالۍ ځای دی چې د دواړو توریستي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سات محمد کور نمی چین جو خپل سرونه راغلی او دوه غوامې راوس او وسیل دا مشکل و چې دوه طرفه جګړه وای سره اوتخې یی خپل یی داخلي ټول کور پاتې شوی در کور ور د سینې چې چا چیرې ور خپل سرونه او واړه ماړي راخلاص کړي.
زما نوم اسماعیل دی او د سفری د کلی نه درې ورځې وشول چې راغلی او کورونه هر څه ماغه سرډک پاتې شوی دی. خالص خپل سرونه او د زنانه زنانه او ټول جامع هر څه پاتې دي او مالونه هم پاتې دي. کال کې غټ مالونه چې دی هغه ټول پاتې دي، خالص سرونه مراوړي دی. نه نه دوانه طرف جنگ او یو بل سره خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان ما مالته شو دو زنا یو زنانه یو ماشومه د عوام مړه و.
راکډه شوی خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
او دلته مې چراو ته لټول څو لارو کې پراتی دی زو سمال مړل دی کومک ته ډیر ضرورت لرون ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دی لو واړه هیڅ شي نشته دی دلته چا خپل پردیشته دی غم یو یو کوټه لري خلک پکې نزیږي هغه پکې خپل نزیږي نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دی دی وس بندوبست نشته دی ټول هم د سی په دی لارو په دی کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دی او ګرځي یو چا د بل چا چنی ته پراتی دی خپل یې نه تاسو
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي سبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي په کونړ کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړی جګړه نه ده بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلیګل او شوړی کې هم جګړې شوې چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ساعت اته بجې او یوش دقیقې دی ازادي راډیو او ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د ولسم کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده نن یکشنبه د دې حملې د پیل ولس کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 سرتیري وژل شوي چې په هغو کې 4455 تنه بریتانویان دي ګارډین ویلی یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې ناامنیو د ژوند د چاپیریال تخریب او بې ثباتۍ ادامه درلوده دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې په 2013 کال کې د تلفاتو شمیر خورا زیات ګڼل شوی چې د اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل شوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي د ورځپاڼې د پرونی غنی په حواله جیمز ای سلیپ تیره پنځشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د 14 په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې سا ورکړه سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر وو ته ورسید حال دا چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل شوي وو ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل شویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي ماموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل شوي دي د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل ولس کاله پوره شول
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې په ماشومانو کې د شر ناروغي زیاته شوې ده دا یو ساري ناروغي ده چې له یو ماشومه بل ته سرایت کوي د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د شر پیښې زیاتې شوې دي له پکتیا څخه د آزادي رادیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري
د پکتیا ولایت په مرکز اولسوالۍ کې ګڼ شمېر اوسیدونکو کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاتوالی اندېښمنې کړې دي دوی وايي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شي د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر اولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې وویل
زم احمد الله د ماجر کوم پوسیدون کایما سری ناروغي دلته زیاته دی واړو مشمان دی پاره او لاسره ساي نه رسیږي چې دا بازار ته خپل پر دی ویسو
دی ورسوي کې دغه ناروغي پکتیا کې ډیر زیات شوی دا دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د مشمان د مړینې سبب ګرځي د پکتیا ولایت د امر اختیار ریاست زموږ هله دغه چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک کې د ممکن دي سپدیب سیدا خویر دکار مرز د کباز مثال ډاکټر توون رسي مثال ماشوم زکی یلمنځي
اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ل ولایتي اداري او نړیوال روغتیاي ادارو وختل چې د داشنې ل یو نه بلته د لیکدونکو ناروغي د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو پر سوالو کې ورسره مرسته وکړي د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغي د مهار کول په پار د تلې په څور لسمه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف اداري او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په مالی او تخنیکی مرسته د شری اسرخان ناروغي پر وړاندې د وقایوي واکسین لسرزنې کمپاین پیل کړ د پکتیا ولایت د عامه روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي رادیو ته وویل چې د واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په ډیر لس ولسوالیو کې 290,922 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي احمد زی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبتې اړتیا لیدل کیږي
ټول پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه کله چې راټول کړي په دې ټولو کې موږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی لپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي موږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي
د پکتیا ولایت د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت عامر ښاغلی ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي خو په دې برخه کې د روغتیا وزارت سره د ځانګړي بودیجې د نشتون له امله درې کال وروسته موږ توانیدو چې د یونیسف ادارې او نړیوال روغتیایي سازمان په مرسته په پکتیا کې اړمنو ماشومانو ته د واکسین ورکولو اسانتیا برابر کړو
شری یو سوري فوقلاده ناروغي ده چې هغه زیاتره ماشومان په دې کې چې واکسین نشي اخته کیږي
د حبیب په خبره دا کمپاین د پولیو یا ګوزن واکسین برعکس د دوی رضاکاران کور په کور نه ګرځي بلکې د کورنۍ لویان به خپل ماشومان روغتیایي مراکزو خوونځیو وړکتونونو او جماعتونو ته وروړي اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لس ورځو لپاره په توقیف کې دی هغه پرون د لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو پر هغه تور لګیدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپل صلاحیت سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي مېلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګیدلو تورونو په اړه وویل
حکومت هم اس تمام معاملے میں
دی وای چی زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بی طرف دی خو د پاکستان د خلکو د استاذ په توګه دا خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړی باید مسؤل وګڼل شي
ان لوګو کا احتساب ہونا چاہیے
شهباز شریف له 2014 د 2013 میلادي کال د اگست تر میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی وو او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزيشن مشر وټاکل شو هغه د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقيف غندلې دی د ګوند ویان دی مریم اورنگزیب د اکتوبر 15 خبريالان ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل
ته هم ته دل په پتر رکھر
موش په ماتره خود دې سیاسي سیستم او وطن په خطر په پارلمان کې ناشته خو کتا سو دې کارونه دوام ورکړي موش په پر خدای په توکل په پارلمان او پر سرکونو جنگ کوو
جنگ لړنګي سړکونو په بي جنگ لړنګي
د اکتوبر 14 په پاکستان کې د مرکزی پارلمان د یو لسو او ایالتي اسمبلیو د نونو سوچوکي لپاره زمینی انتخابات کیږي شاباز شریف په توقیف کې د پاتې کېدو له امله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شاباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزوری شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سات اته بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یکشنبه بیرته پرانیستل شي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ یون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. تاسو زموږ اخلاص اجي رادیو اورید روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي.
ماشومتوب او ټولنه ته همدنم چېغې وهي زه تورکی درګه
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
دا لږ بخي د مکتب نظر تورس مکتب پرېښوده
او څه ډول د نامناسب نمونو د ایښودلو مخه نیول کېدای شي؟
وختي تورسه په شخصیت چلن کې هغه شخصیت اخلي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم هم دې موضوع ته تم کیګو. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې خپل نمونه شته خو په کورنۍ یا د ملګرو په منځ کې نور نامناسب نمونه ورته اخیستل کیږي. د کورنۍ مشران او ملګري د ځوانانو د تحقیر او کله هم د ناز یا ټوکو په خاطر هغوی په یو بل نوم مخاطب کوي. اکثره دا نامناسب او ناوړه نمونه د یو انسان ظاهر ته په کتو سره پرېښودل کیږي خو هغه ځوانان چې دا ډول نمونه پرېښودل شوي ځورېږي. یو ځوان چې موږ یې د عبدالبصیر په مستعار نوم یادوو خپله کیسه راته کوي.
ما باندې د وړکتوب افکور کې کلکټه راته ویلې ډېر چې وړکتوب سړی نه پوهېږي چې لږ غټ شي چې دا نوم پاتې کېږي. بعد وشکره دي چې دا نوم یې مات څنګه ویلې تا ته یو رقم توهین غوندې ښکاري چې چېرته کېنې مجلس کې هر څه کېږي نه بیا خلک د نوم درته یادېږي چې تاسې داسې نوم وو.
ځینې وخت هغه نامناسب نومونه چې د کورنۍ د غړو یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په یو ماشوم یا ځوان ایښودل کېږي تر اصلي نوم یې هم ډېر مشهورېږي.
ما نوم فریدالله دی. کوم نوم چې کور کې راکول شوی دی تورکی راته وایي. ماشومتوب او ټول راته همدنوم چېغې وهي زه تورکی تورکی. نوم به د فریدالله په نوم ماسوک نه پېژني چې د په نوم ما پېژني خو بیا هم د نوم سره زه راحته نه یم.
د لوګر اوسیدونکی محمد نعیم وایي په ځوانانو اکثره وخت نامناسب نمونه په کور یا ټولګي کې ایښودل کیږي خو په کلیوالو سیمو کې بیا د تربینت له وجې هم ډیر ځوانان په ناوړه نمونو مخاطب کیږي.
په کلیو بانډو کې په ځوانانو باندې دا نمونه د تربینت له وجې ایښودل کیږي تر څو هغه کم راولي د خلکو په منځ کې کم راسي. دا له پخوا را پاتې دي په هغه کسان چې نوي ځوانان شوي دي په دوی باندې همداسې نمونه کیښودل شوي دي. یعنی له وړتوبه پلارونو یا نورو باندې خري بد نوم یو غوت اخیستل شوی دی. یوغوی هم اوس په دا نورو وړو باندې ځوانان باندې نمونه دي هغه بیا هم د سيادت کې ځکه دوی عادت شوی دي دا عادت خپل تکراروي او نور هم عادت کیږي
د نامناسب نمونه د خودلو لوجه ډیر کله د ځوانانو ترمنځ لانجه او کیسې هم رامنځته شوي د کابل اوسیدونکو کریم د خپل ټولګیوال کیسه را تکوي چې نور ټولګیوالو یې نوم پرې خیبو او کله به چې هغه ټولګی ته راغی ټول به په هماغه نوم ورپسې غا کاوه
مکتب ته وسراته هغه هم سیمپیانو ضرور اکا کاک ورته ویل دا الګ بخي د مکتب نظر تور سو مکتب پرې خو ده مکتب یې پرې خو ده چې نو بیا یو کال بعد بیرته پخیمانه سو مکتب ته سراغ دی یو کال یې ځای سو
د یو وړکتون ښوونکي ویدا وایي په خراب نمونو د ماشومانو او ځوانانو مخاطب کول د هغوی شخصیت له هماغه نوم څخه اغېزمن کوي
هغه وایي البته زه هم داسې یم کله چې وغواړي چې هغه اصلاس یا هغه نسله کېږي مثلا هغې ته کله په کور کې بې ادبي وایي هغه وایي زه بیا هغه بې ادبي یم ټول ماته د بې ادب په نوم غږ کوي حتی د حیواناتو نومونه هم پرېږدي هماغه د هغوی شخصیت ګرځي
د نامناسب نومونو د اخیستلو په ځای باید هر چاته په خپل اصلي نوم غږ وشي ځکه په دې سره د مقابل لوري احترام کیږي او هغوی پرې خوشاله کیږي دینی عالم محمد اصغر وکیلی هم وایي د اسلام له نظره څوک د حق نه لري چې په خپل خوخه په بل کس نامناسب نوم یا لقب کیږدي
تاسو یو بل باندې بد لقب میږدي ځکه چې دا ګناه ده لوی ګناه ده او بد لقب ایږدي هغه ظالم ده او دی ظالم جزا هم معلوم ده په قران عظیم شان کې چې حق کس چې ظالمانی هغه ته الله تعالی لوی جزا ورکي نو دی خاطر باندې دلته صراحتا آیده چې الله تعالی وایي منع کوي مؤمنین ته چې ای مؤمنان تاسو بل چا باندې بد لقب ما اګدی کچیرته بد لقب اګدل شو نو دا یو لوی ګناه ده
تاندې څنګه د شنبه پورز د مزګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
په ځوانانو او ماشومانو د نامناسب نومونو ایښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري زینو ته به یو غږ شو
نوم یې جبنور ده د یو سړي د خپل نوم چخه خسته خپل نوم لري او پلار د کورنۍ دغه خدس یو بل نن پکې خو دې شي کنه د صحیح نه ده باید امغه خپل نوم مرتوغست شي خسته نوم وغست شي د یو بد غیزه لري دا به په هر ځای کې اوسړی وته وي چې پلان نه دغه کنه نو زما په نظر خنه ده
ممیلیاس ده زین کسان دی ټوک په خاطر بیا بل نمونه دی غی خان دی د سازره لپاره وای چې ساتي تیر دا پروانه لري
نوم مې سپوږمۍ ده او د نوم یې خودل د ملګرو منځ کې په کور کې د ښه خبره نه ده ځکه د په کور کې نه پاتې کیږي نه هم په خپل منځ کې پاتې کیږي چې د باندې وزي ده ټول خلک په دې خبره پوهیږي او بیا په دې نوم یادوي او
دا چوبلی په کورنۍ یا ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي د دې نمونو د ایښودلو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه ډاکټر جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو
ډاکټر صاحب ولې یو شمیر خلک په تنکۍ ځوانانو او ځوانانو بد نومونه کوي
متاسفانه مونږ ډیر ولدان بي سواد او کې سواد هم لري یو بل مشکل ده سعید چې مثلا اوس خو حقوقدان د ماستری لري یا مثلا د زره پروفیسور ده ولې تعلیم تربیه کې څه نه پويږي هر چا باندې ضرور ده کله چې مور پلار غوړي کېږي د تعلیم تربیه اصول د پرورش اصول باید زده کی اول نادانی لته دویم بیماری ده مونږ خپل ناروغ یو اختلالات رواني لرو اقدامند یو مونږ پوری همداسې کوچنیوالو کې خندلې دي اوس مونږ دا کار کوو بل خودخواهی د بشر ده د ټول مشکلات چې تاسو په نړۍ کې وینئ په ددرې شیانو کې خلاصه کیږي نادانی ناروغي او خودخواهی نو دا یې لامل ده متاسفانه ډیر بد اغیزه کوي نوځوانانو باندې ځوانانو باندې او بیا بل مشکل ده کله چې تاسو مثلا په مثال وردم د خپل لور باندې په کور کې خاندي بیرون چې ورته یو چا توجه وخیل چې تاسو مره خپل ماتګران یا فکر کوي او دادی پیدا شو یو چا د خو ضرورت خې ډیر زر ور ساری کا اخلي او دا بیا ډیر صدمی اینی داغه طرفه ځکه چې دا الته پناويسل کومه غوړ چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام وسی عمر چې محبت ورکولای شو په کور کې ورته دا محبت ورکو هیڅ وخت ور باندې ونه خواندو چې دا همیشه با کرکتر او با شخصیت وسی.
په یو چا بد نوم یې خودل ل رواني اړخه په هغوی څومره تاثیر کوي؟
کله چې مونږ متاسفانه ور باندې بد نمونه کدو هغو شخصیت د منځه ورو او هغو ته دوه درې شیان منځته راوړو. اول دا بد صفت چې ورته وایي، اما صفت عادت کیږي. مثلا تاسو یو چا ته همیشه وایي ته عصبي هغه عصبي کیږي، دا یو مشکل. بل د هغه د نفس عزت د منځه ورو، یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دننه کوو. مثلا مونږ دغه پوټکی رنگ باندې خواندو یا قد باندې خواندو، دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنجوري. کله چې مثلا د یو صنف سر تزي لرزه اخلي بدن، داس فکر کوي چې د ټول ګوري د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم اما خندي. د مونږ یو خراب چلند په کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې. او بل ځوانان اقدمندکیږي، یعنی خراب او قدی په زری کې ورته نه نوزی، دو همیشه د انتقام د غرتوزی، نو هر چا باندې تاروس کوي. زکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور ولې ولري، نور باندې د سی بد نمونه کوي. او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو د مونږ فرهنګ کې، وګورئ په کور کې دا نمونه کوي، په مکتب کې دا نمونه کوي، په پانتون کې کوي. ډیر کم خلک پیدا کوي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینه خانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشی ته یا اقدامی کړی مخکې. ځینې خلک راځي مکتبی خوشی کړی، کاری خوشی کړی، حتی منطقه خوشی کړی تختیدلی، ولی چالته ما د ما پوزه باندې خانده د ګوره د نور ته یو توقی بی، ولی دې ته د ټول ژوند تصمیم د چنیسی او ټول ژوند د منځوري. حتی ځینې وخت دو ته افسردگی د مدله قبل پیدا کیږي چې دو فکر کوي یو ایب نقص لري، دی ورته همیشه او پریشانی دی، شپې خوب تنه پریږدي، درس باندې بعد غیزه لري، ژوند باندې بعد غیزه لري، د ټولنې نه متاسفانه تجدید کیږي، گوشنشین کیږي، د ټول ور باندې بعد غیزه لري.
دغه مسلې ته یو مناسب حل لار څنګه وړاندې کیدلی شي؟ څو خلک په دې پوه شي چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي.
مونږ یو اساسي قاعده لرو پر روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولای شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری، د مکتب شاګرد ده، ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټری، یو انجینیری، یو ښه معلمی. نو تاسو دا هغه آینده شخصیت په پام کې ونیسئ. دا اوس چې دا وضعیت لري دانه، نو ته ورسه په ښه شخصیت چلند وکړه. وختي ته ورسه په شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي. وخت ته ورته وای چې با شخصیت زوی، با شخصیت لوری، خ درس وای، نام خدا څه زحمت کشید، څه په اخلاقی اشی دغه په وجود کې کینی او هغه دماغه په سیزی چې د زد خپل پلار او مور خبرې پوره کم، دا ارزو پوره کم، او هغه ځان مسئول گنی ته د په اساس. هر مشکل چې تاسو غواړی د منځه وسی ویسی، خلاره د په هلاره. کله چې داسې برنامه ډیر شي او والدینو ته مورو پلار ته ورسیږي، د ده ازرار متوجه شي او پوشی چې د دو یو خنده د ده ماشوم په ژوند کې سلویخ کاله اتیا کاله بد اغیزه لري، خود دو نکه اینو بناند خود حل لاره. آگاهی ده چه اوست در رسانه دیر مسئول دلاری چه دا کارو که مکاتبو که باید دا خبره وشی. د خانده دلیل نور شنوی، نور مضمون مونگا پیدا کوله شو، یا لطیفه بوایو، یا قصی بوکو، نه چه یا بل چیره باندی خانده بوکو او دام ناسمه کار.
نو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه تیز توپ اچوونکي عمومي. د بورډ مسؤلین همدا شان ډاډ ورکوي چې د شپږیزي لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس لا فضلی سره بحث وکړو. هله دا ترپای مملتیا وکړی. ډیر زیات مننه فضلی صاحب چې وخت موراک ک پایلی د ایشیا کپ لسیالی اونکو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې ل کارکردګۍ نه تاسو د کرکټ بورډ د مسول پتو غسومره راضی یاستئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسو د ازادي رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. واقعا هم ایشیا کپ یا سیاهی جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واقعا هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم وه، بعضې نقطو کې موږ ته څه مشکلات درلوده، باید په هغو باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واقعا هم څه چې په کار وو هغه مو ترلاسه کړل. اما د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی وو ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي، خو بالاخره تاسو ولیدل هغه ټیم چې د افغانستان ماته وخوړل، بنګلادیش، او په دوه مرحلو کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، هم هغه لوبډلې پای لوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پایلوبي ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بین شورا دایمي غړي توب لري، دا پنځه هیواد د هر هیواد کرکټ بورډ مسؤلینو او سلیکشن کمیټي خپلې لوبډلې ارزیابي کړلې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبې ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یوه غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکی به هم د ځان سره وړي وي.
فضلی صاحب، تاسو په لوبډله کې د کمزور نقطو یادونه وکړه چې اوسه کمزوري موجوده وي، کله کې مشخصه کې معنا کوم کمزوري؟
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې، همداسې د بنګلاديش په وړاندې د اخیره وره پورې لوبو ویوړه. نو دلته معمولي غوندې زموږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل، نو یو خو دغه کمزوري وه. او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکي او لوبډل مشر تور کول کیږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړ ته چانس ورکړي چې د هغه ځای جوړیږي ورته اړتیا وي. یوازینۍ کمزوري هم دا وه چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبې ښې لوبې وشوې خو ومبللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټه کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، همدا شل اوریزه سیالۍ دي، پنځوسو اوریزه یا ورځنۍ سیالۍ دي، چې د دې دپاره دغسې یو لوبډله تیاره کړي چې هغه د تیز توپ اچوونکو احساس د کمی مونه کې، همداسې سلو توپ اچوونکي بیټسمینان. دا درې هغه شعبې دي چې دې درو سره ته به ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوې. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچوونکي څه کمزوري وه. نو زموږ سره چې کوم دوه توپ اچوونکي راسره وه، تیز توپ اچوونکي راسره وه، آفتاب عالم او ګلبدین، دوی بیا هم تیز توپ اچوونکي نه دي، میډیم پیسران دي، او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي. اما آفتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي، حال دا چې د پاکستان په وړاندې په هغه اخري اوور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي، پاکستاني لوبغاړي د خواشوب ملک د خواسه. اما وروسته بیا هغه لوبغاړي بیرته خپل هغه جذبات دومره قوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېره ښه بالینګ وکړي، قابل د قدر وو. نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته، البته 500 ورځې نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کېږي، چې دغه دپاره په دې وشوبه باندې سخت اړتیا هم ده او باید صحیح کار وکړو. د انګلستان وکټ او د اماراتو وکټ ډیر فرق کوي. د آسیا وکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچوونکي ته دومره سازګار نه وي، سلو توپ اچوونکي ته د بیټنګ لپاره مدد کوي. نو هغه تیز وکټ دی، هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان، بنګلاديش، همداسې د امارات سره فرق کوي. نو هغلته تیز توپ اچوونکو ته سخت اړتیا ده او د کرکټ بورډ عمومي مشر په صفت یا مسؤول باید په دې شي باندې کار وکړو او د خپل تخنیکی ټیم سره چې واقعا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیز توپ اچوونکي چې اوس هم موږ سره شته په هغو باندې کار وسي چې بالاخره نړیوال جام ته یې تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما هم غوښتل پوښتنه وکړم، یعنې په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. د هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمینانو کې هم؟
په هماغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکی کیپتان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، هم داسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بل مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته هم پیدا شوه، د دې نه مخکې هم پیدا شوی و، د یو شمېر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستاني رسنیو بې ځایه تبلیغات، په ځانګړي ډول د شناختي کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې هم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي باید په افغانستان کې اوسېږي، دا ستونزه لا هم موجوده ده؟ که موجوده وي، تاسو به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه ستونزه څنګه پای ته ورسوي؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه، د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د هغو څخه پوښتنه وکړي. زموږ مسؤلیت او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسو ته وویل، چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې ښې و چې دوی چېرته کورونا افغانستان ته را انتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول را انتقال شوي دي؟ که کوم یو پاتې وي، د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو وکړي.
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وي او که نور تجارت په برخه کې په نور هیوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریفیجی په صفت هلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی د دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. زما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده وي او خپل هیواد ته راسي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سمدستي شکونه کېږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزي په نوم باندې یادېدو، شاید دا ونه شي. یو دلیل هم د هوا یخواله ده په کابل کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې شاید د نامنې له امله د دې حادثه ونه شي چې دغه لیګ ترسره شي. تاسو معلومات څه دي، ستاسو پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزي لیګ به کېږي که څنګه؟
واقعا هم شپږیز لیگ یو هغه لیگ و چې ټول هیوادوال دغه په انتظار دي، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به انشاءالله اولاد ډېر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به د دې وي چې هغه لیگ ماتاله نسي اوسي. که چېرته په پلازمینې کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه سهولتونه دلته و هلته برابر دي، او انشاءالله هغه لیگ ضرور دي چې اوسي.
بله مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډېر وخت نه را پدې خو ور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی، د لوبغاړو نشتون که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوي چې دا لوبغالي به جوړیږي، د افغانستان ته د لومړۍ درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغاړو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسو به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقیناً دا ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړل. کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوه شیان ته سخته اړتیا ده. یو هغه سهولتونه ته چې حقي اولیت لري، لکه د کرکټ میدان، اکیډمي، او په زمن کې یو ښه انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړې خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښیې او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سهولتونه ورته برابرې. که هغه سهولتونه نه برابرېږي لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولیت چې لري هغه ابتدایي سهولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوم ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې کار کوي، هغه ټول مسؤلین مراوغورتل او د ټول میدانونو معلومات مې جنو کړي چې د کوم میدانونو کارونه در کومه ځای پر رسیدلی دي او د کوم میدانونو چاري بشپړ شوی دي، په هغه جدي کاروان دي، په مغه سبا سره یو تکړه هیئت تیار شوی دي چې د ټول ولایتو د زونونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ شوی دي او اکیډمیانې دي، دغه مکمل رپورټ پر راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاتې دی او چی شته اړتیا ده. هک اولیت می هغه کارو ته ورکړي چې په دوه درې میاشتو کې ماتله و، هغه کارونه ټول اجرا شوی دي او هدایت ورته شوی دي چې هغه هک اولیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار حاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې کته چمن یا ګراس کری چې هغه خپل در وخت تیر شي بیا تاته په هغه وخت نه آمده کیږي چې ورته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالي په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغه سی خبرونه موجود و، خو لا هم په ما شکل باندې پاتې دي. د تم کوم پلان موجود دی؟
دین زمانه مخکې پخوانی مسول مشال صاحب سره د دفتر چې خپل کاري ټیم ورسره و، دوی مطبوعات سره دا خبره شریک کړې و چې د افغانستان د رئیس جمهوریت مقام سره موږ حکم اخیستی دي یا موږ ته ژمنه راکول سوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت زیات سي. نو هغه در اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم داوي دا یو ګډ کاروان دی د ټول ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولای شي پلازمینه کابل کې یو داسې زمينه ودی ته مساعده سي چې هغه تقریبا در 10 یا 15 دیرش جری به پرم زکه زموږ په اختیار کې راکول سي چې در ډیرو بریده موږ هادغم چاري بشپړې سوي دي، یعنې پند مرتستا یا بوجه مرتستا چې کار پر شروع کو. خو زما په انده به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کو، که څه هم موږ دغه کمی ساحې چې د میدان سره موجود دي بیا هم د په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا د هم د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي چې سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته. او انشاءالله ولادیس په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه ځیرکتو ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بل یو دغه ځای کې زمینه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو پښتنو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تبان د دولتي چارواکو لاسوهنې وي، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغه سی ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو، تاسو به په دغه برخه کې کوم واقعنده څنګه موجوده وي فکر کوئ چې لاسوهنې به وشي یا به د لاسوهنو مخنیوي وکړي؟
په خپل خبرو کې مخکې تاسو ته عرض وکړ چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړی ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زونو وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي او نه ما دا هڅه کړې ده او نه بیا په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظمدید باندې انتخاب کړی یم او هغه ته احترام لرم او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور به په پوره توګه ساتم. یوه نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل هیڅ نه وه دولتي چارواکی، نه وکیل، نه معین، نه والي. موږ ودی کې ودی ته دعوت ورنه کې په خاطر د دې که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیت کې زموږ سره تیر کړي، د دې پر ځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیرې ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې دوی ته مراجعه کوي د هغو خلکو کار خلاص کړي. بعد رسمیت ته خدای دې راولي موږ به ورسره کښینو او دید و عدید به ورسره وکړو. نو کوشش به همدا وي چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړو نه، هغو ته به په کتي توګه اجازه نه ورکوو. اما په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړې ده، همکاري کوي، نو هغه سړی دا څه غواړي هم نه چې هغه د علني ژر په مطبوعاتو کې وایي چې ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړه، د دایرې سره مې وکړه، ځکه چې دا د هیواد دپاره کې یو مسؤلیت دی. اما په مجموع کې به انشاءالله ولادیز افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصو.
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي رهبرۍ پر اتک سره عموماً تغیرات ډېر راځي په یو اداره کې. فکر کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته، یو شمېر داسې خلک پکې مقرر دي چې هغه واقعیا باید تغیر شي او تاسو به دا تغیرات راولئ؟
دا تغیر او تبدیل دا یو معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې عملي کیږي. تاسو ولې پخوانی رئیس څه کم دو کال دلته کار د وکی خدا غاساسنامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشتې دلته کار وکی، اما د مقرری تقریبا څه کم یو کال او نه میاشتې د کېدلې، اما تغیرات رااله او هغه په یو بل مسولیت دی او دا مسولیت مشته وسپارسو او په دې اداره کې دا طبیعي خبره ده چې تغیرات راځي او هغه کسان چې په کم ځای کې لازم وي شکار کوي هغه باید تقدیر شي او کم سړی چلته ضرورت نه وي ورته اړتیا وي دا طبیعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او دغه پر ځای به یو وړ کس راځي.
پیواسی ما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.